درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل لاندې ماو دی ازادي رادیو دی ما خمنې نیم ساته خبري مجلې تمو هر کله کوم لکه څنګه چې پیږي نن کابل د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شبي هغه غونډه کوربه دی چې دوی د دینی عالمانو لویا غونډه بولی په دې غونډه کې نن د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله اخونزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې را څرګند شو او نږدې یو ساعت وینا یې وکړه. دا به د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوعي همدارنګه د مولوی اخونزاده او د څرګندونو او د غونډې د حال پاړه باندې لا شنونکو سره خبرې هم لرو، د هغوی سره تحلیل لرو او شننې به ولرو. خو پایل خبرونه کوو، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې په یوه غونډه کې را څرګند شو. کابل کې د علماو د لوی غونډې چې د طالبانو لخوا را بل شوې دویمه ورځ د هبت الله اخونزاده ورته وینا وکړه او په صوتي بڼه له رسنیو خبره شوه. هغه په خپل وینا کې د یو بشپړ اسلامي حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ او ویل چې ټول دولتي پوسټونه په ځانګړي ډول وزارتونه او محکمې به د دینی عالمانو لخوا اداره شي. هغه په خپل وینا کې د نجونو او ښځو یادونه ونه کړه. طالبانو لا هم اکثریت ښځو ته د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دا طالبانو لخوا را بل شوې دغه غونډې ته تر 3000 زیات کسان وربل شوي، خو د ښځو کوم استازي پکې نشته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په جنوا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت بیړنۍ غونډه پیل کړې ده. دا غونډه چې نن د جنوا په وخت غرمه 12 بجې پیل شوې، ټاکل شوې ده چې پکې به پر نورو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ او همدارنګه افغان خزینه فعال او سیاستواله فوزیا کوفي ویناوي وکړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره په پکتیا خوست ولایتونو کې له وروستي زلزلې وروسته هلته د ماشومانو د رواني حالت په اړه اندېښنه خوده ده. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې وروستي زلزلې ماشومانو ته د سخت روحي زیان د اوښتو سبب شوې ده. او ایران وایي د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتووالی لري. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، په دې خبرونه کې نن د خبرونې زیاته برخه د دې نیم ساعت خبري مجلې په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو غونډې ته ځانګړې شوې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوې ده. نن په دې غونډه کې چې دویمه ورځ ده، د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله اخونزاده وینا وکړه او تقریبا په دغه یو ساعت وګد وینا کې پر بیلابیلو موضوعاتو څرګندونه وکړي. دا خغلی اخونزاده د څرګندونو جزئیات او دا چې د خغلی اخونزاده په خبرو کې مهم ټکی څه و، کومې برخې د بحث وړ دي، په دې باندې وروسته په خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال او د میدان وردګو د پخانی خاروالی ظریفه غفاری او کښول سیاسي شنونکو عبدالکریم حقانیار سره بحث کوو. لاندې بحث کوو، همدارنګه به په خبرونه کې نور ریپورتونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو هم سمچې په خبرونو کې واوریدل. نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوی دینی عالمانو د لوی غونډې دوهم ورځ و. په دوهم ورځ په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر مولوی حبت الله خونزاده را څرګند شو او همدارنګي غونډه ته وینا وکړه. زما همکارا فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، له تاسو به د دې غونډې نور جزئیات واورو.
مننه انسب د طالبانو د حکومت مشر مولوی حبت الله خونزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون او خبرې وکړې. د هغې خبرې تر ډیره لنړیوالو سره پر اړیکو، کورنی امنیت، حکومتداري او د غشان خپل وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وي او د افغان میرمنو د حقونو او د انجونو د خوندیو د خلاصېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي نن په دې غونډه کې به د ښځو د کار او انجونو د تعلیم په اړه هم بحثونه وسي، خو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دې غونډه کې په دې اړه هیڅ هم نه دي ویل شوي. د طالبانو مشر مولوی حبت الله اخونزاده په دې غونډه کې په دې اړه وویل چې دای به په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې فشارونه نه سي کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم په شا کړي. ملاحبۃ اللہ داس محل دا څرګندونه کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر لننګورنو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ یو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای. د ملاحبۃ اللہ د خبرو نورو برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیوال پاللو پر مخنیوي متمرکزه وه. همدارنګه د دوی لوري پر عمومي افو ټینګار خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سره محکمو دي لاس په سر سي.
عدالت نه ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، دینه محکمې ژینې وسوې در بخ متفاکی شو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشر حقونو د بیلابیلو سازمانونو لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سرو محکمو او د پخواني حکومت د سرتیرو د وزنو او تری تم کولو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پیکو کې لاس لرل رد کړي دي، نوموړي د خپلو خبرو په برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروعلي یاده کړه او وی ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د ملاحبۃ اللہ د خبرو لپاره وړاندې د دغې غونډې مرستیال مولوی اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له ملاحبۃ اللہ سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ وه او ټاکل شوي وه چې نن هم دینی عالمان په ګروپي شکل په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وکوي. بله انسه
مننه کو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، لکه په تیر خبرونه کې مو چې ویل، په کابل کې د ډزو او همدارنګا د چاودنو ریپورت ورکړل شوې ده. زموږ بل همکار را سره په تماس کې دی، له د بواورو د په جزئیاتو د راټولولو هڅه کړې ده. له د بواورو مهرباني وکړئ له تاسو به د کابل د دغه چاودنو ریپورټونه ورکول کیږي. ځینې خلک وایي نه، د ګازو په یو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې چاودنې شوې دي، ځینې وایي توغندي لګیدلې دي. د تاسو جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
ان سب سو بلابل مسائل دي، سو بلابل پیخ اصلن شوی دي. شیبه وړاندې د لوی جرګي په خیمه باندې د قمبر څلورلارې لوري نه 15 راکټونه توغول شوی دي. ویل کیږي چې د لوی جرګي د خیمه په شاوخوا کې بلګیدلې دي او تلفات هم لري، خو د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو تر اوسه په دې اړه باندې سندي ویلي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د قمبر څلورلارې شاو خو دغه شان د کتاب څلورلاري شاو خو دغه سیمې چلي د امنیتی ځواکونو لوري نه د طالبانو د وسلوالو لوري نه کلابند شوې. دلته هیڅ ته اجازه نه ورکول کیږي چې لخپل کورونو نه حتی ووزی. سیمې ته ډیر زیات طالبانو امنیتی ځواکونه رسیدلي دي. البته د سیمې د خلکو وینا ده او د ټرافیکو تاګ راتګ په دغه لار باندې بند شوې ده. لدین وړاندې د درویش میدان یا کوټ سنگي په سیمه کې د بلابی بیلابیلو څلورو چاودنو غوګونو اوریدل شي چې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان خالد زدران په وینا باندې چې د غلطه د غازو په شرکت کې اور لګیدل او د غازو د ډبول عمله د بالونونو عمله چاودنې رامنځته شوې دي. خو د سیمې وسیدونکو تر اوسه په دې اړه باندې دانه دي تایید کړي چې اړتیا د اور لګیدنه د چاودنې شوې دي. خو د افغانستان د آزادګانو د یوې وسلوالي ډلې په نوم باندې چې طالبانو په ضد باندې فعالیت کوي وایي چې په دغه سیمه کې دوی چاودنې تر سره کړي او بشمیره طالب وسلوالو ته مرګوب له اړولې ده. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه شان د کابل د په یو بل ناحیه کې هم د وی چاودنې راپور ورکړ شوی د ګولۍ دوخانی په سیمه کې چې په دې اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي.
مننه کوله تاسو نه موږ به په روانو خبرونو کې هم دا موضوع څارو. دا چودنې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې نن د طالبانو لخوا د وربل شوی دینی عالمانو د غونډې دویم ورځ ده او نن په دغه غونډه کې د طالبانو رهبر مولوی حبت الله خونزاده را څرګند شو، څرګندونې وکړلې او په بیلابیلو مسلو باندې وغږېد. په دې باندې چې د طالبانو لخوا د وربل شوی دینی عالمانو د غستر غونډه چې دوی بولی ل دین څه تمه کېدلې شو، په ځانګړي توګه د غونډه ته د مولوی حبت الله خونزاده څرګندونې وي او څه لمندې ورسره را پیدا کېدلې شي، په دې موضوع باندې مو د بحث لپاره د بشري حقوقو فعال او همدارنګه د میدان وردګ پوخانی خارواله ظریفه غفاری را بللې ده او سیاسي شونونکو عبدالکریم حقانیارم را سره دي. دواړو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي ظریفه جانې او همدارنګه حقانیار صاحب. دواړو حقانیار صاحب لمړی به لتاسو نه واورو. درته وایي چې تاسو دغه وینانن واوري د مولوی حبت الله خونزاده د لډيري مودينه ورسته دغه سي په یو لوی غونډه کې د نوموړي اغه په کابل کې لومړنۍ ویناوه څړول ویناوه تاسو څنګه ارزوي؟ حقانیر سب د تاسو مایکروفون بندې، غالبا د تاسو غږ نه اوریدل کیږي. ظریفه غفاری ته به ورشو د بشری حقوقو فعال ده او همدارنګه د میدان خار او خارواله پاتې شوې ده او د اوس په بیلابیلو سیاسي موضوعاتو کې فعالیت لري. ظریفه غفاری، تاسو دغه وینا واوري ده د طالبانو د مشر د داسې وینا و چې تر ډیره پورې ورته تمه کیدله. مولوی حبت الله اخونزاده تر اوسه پورې په کابل کې نه و را څرګند شوی د لومړي ځل لپاره، اگر چې تر دې مخکې په کندهار کې نوموړي ځینې غونډې درلودې. تاسو مخبل نظر راته وای د نننې یو څرګندونه پاره
ډیره زیاته مننه. اول سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. بس دلته دا دی چې هغه ټول کې د هیبت الله خبري ټوله له نفرت، کینی، انتقام جویی، خودخواهی او هیوات یو بلی تباهی تا د ورلو د لارو چارو او یا هم اغا دروازو د خلاصون ندکا یو ویناوا. پا دی وینا که حیبت الله حتا دا اغا مور للمنی چه دی زیگی دلی دا اغا دا حق پارا و نغگی دا پا دی وینا که نړۍ سره د تعامل په برخه کې خبري وشوي چې زه نړۍ سره تعامل نه کوم، فالته بیا نړۍ ته شپه ورځ زارۍ کوي چې ما په رسمیت وپیژنه، ما ته پیسې راکا، ما سره همکاري وکا. دا په داسې حال کې دی چې اصل تیرا شو دوی څنګه په خپل ځان سره وایي چې امیر المؤمنین د خدای لپاره دا د مؤمنانو پوښتنه خو کوي، دا د نړۍ سره په خپلو ضد په خپل کم تجربه برخوردونه چې دی درګرد روان دی، د ولس په سر معامله کوي، ولس له لوږې مري، دا لګیا دی نړۍ سره په لاره نظم وایي زه تعامل نه کوم وایي. نو دغه ټول موضوعات د دې سربیره دا چې یعنی د نظام په برخه کې د نورو خلکو لپاره خبرې وکړي چې بل چاته اجازه نشته، دا په دې معنی دی چې پزور راغلی ام پزور منی ولای کڅوک مخم را ته واړوي په ساري په مرمۍ ولا
زریفه غفاری فکر نه کوي چې فکر نه کوي چې د نننې خبرو کې تر یو هدا پوری لکتر لگا دی دو دو نیم زره کسانو راټولیدل هغه کدی طالبانو په پلو طرفداران می ک د دغه نظرونه واوریدل شي دا یو مثبت پرمختګ کیدل شي
کوم نظرونه لکه د مولا انصاری نظر چې وای د خلاف د نظام په خلاف کو دریږي نو مرګ دی روا دی زم دا زما مکتبونه نه دي خلاص د نظام په خلاف ولاړم د خپل د مکتب خلاصول غواړم نو زما مرګ روا دی په کوم اسلام کې په کوم دین کې
درته وای چې مثلا د خزو د ګډون نشټواله ایا دا سی فکر کوي چې ک دنیا لمان دي خونځوي د پرانستو پریکړه وکي یا لکتر لگا د خزو په ټولنه کې د ګډون یا د کار د اجازه پاړه باندې مثبت پریکړه وکي دا کولای شي چې په دې غونډه کې د خزو د نشټوالي کمی پوره کا
اول که خو رازم په دې باندې چې علما را ټول دي او په علما باندې ګن بریدونه روان دي نو دا د دې هغه ثبوت دی چې متاسفانه متاسفانه په زما په وطن کې علما هم خپل هغه عزت حیثیت او هغه درونوالي چې د دوی حق او د دې وطن په کلتور کې او فرهنګ کې دوی لرل دي ته هم دا هم له لاسه ورکړي خو د دې سربېره طبيعي دی تمیشته هیلشته مون بیچاره خزو ته خو هیلې نه پرته بيخي بل څه نه دی پاتې نو هیله لروز کچ نن نړۍ زمون غاوري او نه هم امیر المؤمنین چې ځان د عمر د عدالت
مانه زبه د حقانيت سبب ګورم کو وصل شوی یو غاګي اوریدل کیږي زبرت تاسو سره زم حقانيت سره تاسو مونږ غاوري
امبالي تاسو زما غاوري اوس
ډېر باندې وکي حقانيت سبب ستړي مشي راځي چې بحث پایل کو مګاله ظریفه غفاری نه واوریدل هغه وای چې منتقد ده دغه نننې وینا دی وای چې د خزو یادونه پکې ونه شو د بشري حقوقو مسایلو ته پکې پام ونه شو تاسو را تخپل نظر وای دغه وینا په اړه څه فکر کوي
مننه تاسو او استاد اوریدون کته په رادیو کې فیسبوک پر راخستې ټول سلامونه وړاندې کوم بخشه بکوي ما کوشش وکړ کمپیوټر سیستم لیک سره ګډوډ سو په هر صورت اوس غږ خو ماوري
اوس موږ
ما د محترم خور غفاری خبري یو څو خبري مې واوري دي زه فکر کوم چې موږ افغانستان افغانان دغه درې سلويه کلنه یا د سلويه کلنه غمیزه چې افغانستان کې و خبره دا و چې موږ قناعت نه کوو موږ کوخ کوو هغه څه وغواړو چې زموږ د هیواد زموږ د خلکو زموږ د اوسني جګړیز حالت څخه یو څه لوړ دی زه فکر کوم چې دغه جرګې په تیر بیا د ورستنۍ جرګه چې اکثره هغه کسان دي چې د ورته علما وایي ولی زه فکر کوم دا د پرګنو د کلیو څخه راغلي دي او دوی کولی شي د افغانستان د خلکو غوښتنې په دغه جرګه کې مطرح کړي هغه څه چې دی محترم محبوب الله خان د خبرو په تړاو دی زه فکر کوم زه مثبت بولم ځکه هغه د تفاهم خبره وکوله هغه د تشنج د مخنیوي خبره وکوله هغه د فساد د مخنیوي خبره وکوله هغه د عدالت رامنځته کېدو خبره وکوله او دې ته ورته ډېر نور خبرې وي یوه خبره دا چې هغه وویل چې افغانستان مستقل دی خپل اراده لري نور د چا په اراده باندې عمل نه کوي دا ډېره لویه خبره ده دغه خیر ورستی لسیزی افغانستان په یو ډول یا بل ډول باندې متاسفانه د يرغملو او ځینې کسان ممکن دي ته يرغملتوب و نه وای خو دا به بل خبره ده د خپل ذهني دریز ده زه افغانستان په دغه ورستیو لسیزی کې خصوصا د لسیزی په تر دې وروخته افغانستان د دوو د سره او تور سمارګر لخوا يرغملو
مننه کوم
خو سم کړهونه ولته نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت راټولیدنه ده او موږ باید په نیک فعالیت ونیسو
مننه کوم ل ظریفه غفاری نه بم دغه پختم حقانیت څه وای چې ما خبره ده چې مخکې ما تاسو ته شریک کړه د غنو طالب پلو نظر دی چې دوی وایي د غمر کسانو راټولیدل په خپل ذات کې یو مشروعیت دی او د خلکو نظرونه کواوریدل شي خبرې کواوریدل شي دا مهم څه دي د حقانیت سب خبرې مواوریدل لا تاسو اورو ظریف جانی
ګوري ان صاحب خبره دلته دا دی چې مشروعیت یوازې د ملایانو په جوب کې نه دی او هغه ملایان چې د دوی د هر حتی د دوی د انتحار او د قتل او د جبهه ګیرې او لپاره هم دلایل لري او هغه روا بولی او قانې کننده بولی. راځي صحیح ده چې مونږ بل جګړې ته نه غواړو لاړ شو. همدا اوس جبهیز جګړې په افغانستان کې د ازادي جبهه او د مقاومت جبهه دا د چا له لاسه جوړ شو؟ زما له لاسه؟ ما د جګړو ته لمن ووهلو؟ خو همدا زه و همدغه طالب دی، همدغه رهبری دی چې دغه هلته یې لمن وهلی. ولې د خلکو سره نه کینی؟ تر لګیا یې د پاکستان د جبهو ترمنځ سولو ته کینی، د هغوی ترمنځ جرګې مرکې کوي. خو زما په وطن کې چې یو دوه مخالف لري، هغوی سره د اقل د کیناستو جرات هم نه لري؟ په کوم دلیل؟ ولې ګوري هغه به نه کوو سره یو دا دی چې دغه وطن صحیح دی چې مونږ په بد وضعیت کې دا په بد وضعیت کې دم دی لپاره یو چې هر بد ته مخووي هر خطه مو بد
ظریفه غفاری دی. ملا هبت الله خونزاده په خبرو کې یو ټکی چې ډیر دی پام وړو، هغه دی نړیوال ټولنې سره دی تعامل مسله وا. ظاهرا د په وینا کې داسې وښودله یا داسې څرګندېدله چې د ډیر پروا نه لري چې نړیوالې ټولنه له افغانستان سره ښه تعامل کوي که نه کوي، د په داخلي منابعو ټینګار کوو. آیا په نړۍ کې یو هیواد کولی شي چې پرته له دې نه چې له نړیوالې ټولنې سره مثبت تعامل ولري، راکړه ورکړه ولري، وتوانېږي چې په یوازې ځان یو نظام او د خلکو هوساینه وساتي؟ وروسته له اقانې سب نه غواړم چې په دې اړه واورم، تاسو واورم.
ان صاحب نو بیا به داسې وکړو چې د ملا صاحب عبت الله د دوی له ټول ټیم سره مریخ ته به ولیږو، ځکه چې په دې نړۍ کې خدا نه چلی. دا نړۍ خدا هم دې نړۍ دی، دا خو یو کلی دی چې د یو بل په خوښه د یو بل په اصولو سره نه کېږي، زما په اصولو ما سره نه غږېږي. نو بیا په کوم چې کله بیا د پیسو خبره شي، د مشروعیت خبره شي، ته زما نه یې غواړي، د همکارۍ خبره شي، زما نه غواړي. خو زه چې د انساني حداقل هغه انساني اصول هم را سره په دې نړۍ کې نه مني، د دې کلي په هغه لاس مو رواج را سره نه ځي. نو بیا وروره ته لاړ شه مریخ ته، مریخ کې ژوند وکړه، هلته به تا په خپله خوښه ژوند وشي کول. ګوري بله خبره دا دی، په دې وطن کې یوازې ملا ژوند نه کوي، په دې وطن کې یوازې طالب نه دی، په دې وطن باندې د دې وطن د ازادۍ، د دې وطن استقلال، د دې وطن راتلونکي ښه او بد لپاره یوازې د طالب جنگیالي او یا د طالب
مننه کوو. له حقانیار سب نه باورو، حقانیار سب مننه کوو. ظریفه جان سوندې موږ وخت کم دی، کله نن جواب راکې. حقانیار سب تاسو څه وایي، د نړیوال ټولنې سره تعامل څومره مهم دی؟
زه فکر کوم له نړیوالې ټولنې سره تعامل خورا مهم ده، ځکه موږ په همدې نړۍ کې ژوند کوو. او لکه څنګه چې محترمې ظریفې خور ورته اشاره وکړه، موږ په یو کلي کې ژوند کوو، له دې کلي موږ نه سو وتلی. وایي پښتو متل دی، وایي له کلي ووزه له نرخه یې مه ووزه. لیکن ګمان کوم د طالبانو د اسلامي امارت د مشر منظور هم همدا و چې موږ نور د بل چا ارادې نه منو، موږ خپله اراده، یعنی په دې معنی چې د ترمنځ باید مساوي حقوق وي، یو د بل ملي ګټو ته باید احترام وسي، او د افغانستان ازادۍ ته باید احترام وسي. زه فکر کوم چې دا خبره بده خبره نه وه چې دولت موږ د تفاهم لیوال یو، تفاهم غواړو، ولی په خپلو شرایطو تفاهم غواړو. یو مشکل دا و چې په تیر کې د افغانانو مشرانو تفاهم کوو، خو د نورو په شرایطو یې کوو. همدغه د خپل د استقلالیت درلودل د خپل د افغانانو دپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. ولی له بل اړخه ممکن هغه تمه چې د یوه اقتصاد له ډاکتر څخه کېږي یا د سیاست له ډاکتر څخه کېږي، هغه د پخپله ول زه یو عادي سړی یم، او دا هم باید یاره نه کړو چې همدغه ملایبت الله خوند او دې ته ورته کسان چې مشرتوب یې کوو، همدغه دغه یرغلګر یې په ګونډو کړه. که چیرته دې سړي ته موږ په همدغه سترګه ګورو، لکه څنګه چې غفاري خور وایي، بیا خو دا ناممکنه وه. هر حالت باندې زما په اند باندې ګلاس نیم ډک ده یا نیم خالي ده. زه ګلاس نیم ډک بولم، او دغه کې ناسته په نیک پال ګڼم. خامخا به انتقادونه وي، خامخا به نیمګړتیاوې وي. دا نیمګړتیاوې په غرب کې هم شته، په دې غرب کې هم خلک انتقادونه کوي، په هیڅ هېواد کې
کابل کې جوړه شوې ده. په تیرو اتو نهو لسو میاشتو کې طالبانو هیڅ ډول دغسې یو سلام مشوره، حتی هغه خپل منځي سلام مشوره هم کوي نه وره بللي. څه تمې او هیلې ترینه کېدلی شي هغه کلک تر لګي؟
ان صاحب مونږ متاسفانه داسې وضعیت ته رسیدلي یو چې هغه له بدترین نه په بدتر باندې راضي یو، خو وایو چې حداقل آرامي وي، حداقل مونږ د مړه نه شو په جګړه کې، خو له لوږې مړه شو، له ناخوالو د مړه شو، له ویرې د مړه شو، خو جګړه د په مرمۍ باندې مړه نه شو. یو خبره دا دی. دوه خبره دا دی چې دلته بس په دې وشو چې دوی خو نړیواله په ګنډو کو وروره د خدای لپاره دا خو د نونسم کال نونسم کالونه نه دي چې د خلکو په سترګو باندې څوک دوړي واچوي، حداقل زموږ په سترګو. خو بیا هم بس دا دی چې دا یوه هغه کیدای شي تمې ورته لرلی شي، حداقل د دې غونډې په پاتې ورځو کې، که رښتیا دغه علمان چې سره ټول دي د اسلام علما دي، که رښتیا دوی د دین او د قرآن نه خبر دي، د حضرت محمد په شهادتو خبر دي، که رښتیا دوی د عمري عدالت ټیکهداران ځان بولي، نو را دي شي د ولس خیلو ته، د ولس غوښتنو ته، د ولس خبرو ته. تر ټولو مهم د نجونو د مکتبونو د دروازو د خلاصون پرېکړه که په دې غونډه کې نه کیږي، نو دا په دې معنا دی چې زه سوچ نه کوم چې هیڅ نو نور د دې خلکو نه یوازې خبرې، حتی کړنې هم د باور وړ.
ډیره مننه کوو ظریفه غفاري له تاسو نه، او همدارنګه د سیاسي چارو له شنونکي عبدالکریم حقانیار دواړو څخه چې په دې خبرونه کې مرسته بحث وکړه او برخه مو واخیسته. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دینی عالمانو مخورو غونډه، او پکې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده په وینا باندې مو د زموږ د دوو میلمنو څرګندونه اوریدي. اوس هم یو لنډه خبرتیا لرو، ورپسې نورو ریپورټونو او مسایلو ته ځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
اوسم اوکراین ته سو. د اوکراین پر اديسا خار باندې د روسي لخوا د توغندیو د لګیدو په پیخه کې لکتر لګه ولس کسان وژل شو دي، ویل کیږي چې ځینې توغندی په یو تفریحي پارک کې لګیدل دي او ځینې هم د استوګنې په یو سیمه. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکراین چارواکي وایي پر یو استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه ولس کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو اووه کسان ژغورل سوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او له یوې نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 14 کسانو مړینه او تر 1.5 زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې تېره شپه په بیلهرود دنستروفسکي ښارګوټي کې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د یوې نه منځله ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوه چې وروسته د دې ودانۍ په یوه دوکان کې اور ولګېد. د اودیسا پوځي ادارې ویلي چې دویم توغندی په همدې ښارګوټي کې پر یوه تفریحي مرکز لګېدلی چې لږ تر لږه درې کسان یې هلته وژلي چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیکې الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 ترسره سوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسچانس کې تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دنیپرو پتروف سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو، په همدې سره دا مخمنې نیم ساعته خبری مجله چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو جوړې شوې غونډې، او په دې غونډه کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده څرګندونو ته ځانګړې شوې وه. په همدې برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به زما همکار ژاکفر احمدي در سره په بل نیم ساعته خبری مجله کې ملتیا کوي.